تایید به دست نمیارن.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
افغان ولسمشر نه دی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنیو په واک کې دې نه ورکول کیږي. له لومړۍ ورځې څخه یې ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټیزه کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت هیله بخونکې ګړی وایي. د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي، وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر:
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناست یې به د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولی شي؟ د بنا هغه یو خوشباورانه رقم دی، وضعیت هغسې نه دی، وضعیت تش ته معلوم دی. عملي لحاظه که ته خبر لیکې، خبر لیکنه کې د پاتر پخوا اوس ګواښ ډېر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرزالعمل ارکلی کړی دی او دا یې د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کیدای شي.
همداراز د افغانستان له آزادو رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نامنۍ زیاتوالی او په رسنیو کې د مالي بحران رامنځته کېدل سبب سوي چې ژورنالیستیک فعالیت په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت ته کم سي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کوي. نایا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتو نه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډیره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي:
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوې دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ
شوه.
نه یا د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. له بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اند دي چې تر ډیره د ژورنالیستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پر مخ ځي. دا خبریالان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او په رسنیو کې د مالي بحران د رامنځته کېدو په دلیل سلګونه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې په اړه وایي:
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډیری خبریالان او ډیری د رسنیو کارکوونکي حسن د دوه او یا هم درې کلونو را په دې خوا د خپلو دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپلو دروازو د تړل کېدو له ویرې سره مخ دي. د ټلو نیوز خبریال عارف موسوی وایي چې په رسنیو کې د مالي بحران رامنځته کېدو او د نامنۍ د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه:
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عامل یه خو اقتصادی بحران ده. دویم دلیل یه امنیتی ننگونی دی. او بل دلیل داده چه ناسم قضاوتونه چه ده خزینه خبریالنو پورانده موجود دی. دویه لخبلو دندو لاسپسر کردی دی.
خود انتخاب بکنن.
باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بېکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي راډیو، مزار شریف.
پرون د مې درېمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په کوټه کې هم دا ورځ د یوه سیمینار په بڼه لمانځل سوې او خبریالان پکښې حکومت ته د ژورنالیستانو د ژغورنې په اړه یو قرارداد وړاندې کړی. د بلوچستان خبریالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبریالۍ په نامه هیڅ نسته او خبریالان د امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. نور تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د پاکستان د نورو ښارونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د کوټې په پریس کلب کې د یوه سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل سوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو ښارونو کې میشت سوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رشنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپي جی، نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتی رپورټینګ وای هغه ګر سره نسته. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتنې علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کېږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نسته.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانیستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅي هم ګډون کړی وو. ښاغلي بړیڅي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستانو په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تېر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم لږي. ژورنالیست په حواله باندې که خبر شو کې تېر واقعات سوي دي، 120 کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې او دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅي ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2014 کال د رسنیو د ازادۍ جایزه چې د ګلر مکانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کېږي خدیجه اسماعیلوا ته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله وه او په اذربایجان کې زنداني ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
خدیجه اسماعیلوا د ازادي راډیو له ازري برخې سره کار کوي. نوموړي په 2015 کال کې وروسته لاغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې دی د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعا و یو تحقیقي رپورټ جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلوا لګیدلي تورونه په پراخه توګه غندل شوي. د خدیجی مور المیرا اسماعیلو و د $15,000 په ارزښت نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په استازیتوب ترلاسه کړه او په دې اړه جوړو شو مراسمو ته یې وویل. المیرا اسماعیلو وا چې د خدیجی مور د وای کله چې خبریال په زوره چوب کېدو ته اړ شي انسانیت ته زیان رسیږي، نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبریالانو پر ضد جنایت د بشریت پر ضد جنایت. د سینین تلویزیوني شبکې یوې مشرې خبریالې کریسټینا منفور چې په نړیواله سطحه شهرت لري خدیجی اسماعیلو ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي کې خبریالانو ته وویل. کریسټینا منفور وایي ژورنالیزم یو جنایت نه دی، په حقیقت کې د مدني ټولنې او ډیموکراسۍ سره لویه مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو، نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره. دا مهال په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې زیاتېدونکي عکس العمل د منلو نه دی. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجی اسماعیلو وته د ګلیرال موکانو سیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. نوموړي دا د اسماعیلو و د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبریالې د ازادۍ له حق څخه کلکه دفاع بللې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د لشکرګاه شاروار وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پراختیايي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. شاروال وایي که یادې ستونزې هواري نسي او املاکي کارونه بیرته پیل نسي، نسي کولای د شاروالۍ په ثابتو عوایدو د ښار د بیا رغونې کارونه وکړي. نور حال الیاس دایر راکوي.
اته میاشت کېږي چې په لشکرګاه کې د مځکو پر ویش او املاکي کارونو باندې د ولسمشر په امر بندیز لګول شوی دی. د لشکرګاه شاروال انجینر مطیع الله بهیر د روان مریض کال لپاره د لشکرګاه د شاروالۍ 200 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه اعلان کړه او هغه یې په املاکي کارونو پورې تړلی وبلل. بهیر په یو خبري کنفرانس کې وویل هغه غیر ثابت عواید چې د شاروالۍ د انکشافي بودیجه یوه برخه جوړوي تر هغو نشي تضمین کېدلی چې د هلمند املاکي کارونه چې د ولسمشر په امر بند شوي دي بیرته پیل نسي. انجینر مطیع الله بهیر وویل د پخواني شاروال محمد فاضل ساپي د ریاست پر مهال د مځکو ګډوډ ویش ډیر خلک د شاروالۍ سره په جنجال اخته کړي دي.
ستونزې او مشکلات مو د پخواني املاکي مشکلاتو له کبله څخه چې زما په کارو کې تقریبا یا 80% زما د کارو مخه نیولې ده چې هغه پخواني املاکي مشکلات دي. لکه زه به یو مثال درته وایم چې پر یوه نمره باندې څو اویزه دغه مسایل یا دغه املاکي مشکلاتو پخوانی املاکي مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا زموږ د دی وکیل صاحبان مشورتي شورا سمپي وکیل صاحبان ټول ناست دي. دغه مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا 80% زموږ د کارو خن ګرځیدلې دي او مخیرته نیولې ده. کچری دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم پیشرفت کړی وای او تر دې به نور هم ډیر چټک وای تیز به وای.
د مځکو د غیر قانوني ویش د تور ترڅنګ د لشکرګاه پخوانی شاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې او اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د مځکو او نمرو د غیر عادلانه ویش پر مهال د ګڼ شمېر خلکو له شکایتونو وروسته نږدې اته میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په شفاهي ډول امنیتي ادارو ته امر وکړ د غټولو املاکي کارونو مخه ونیسي چې په لشکرګاه کې د مځکو د ویش او بیا رغونې بهیر ګډوډ کړی دی. د لشکرګاه شاروال انجینر مطیع الله بهیر وویل د املاکي کارونو د بندېدو سره په زرګونو کسان له کاره بې برخې شوي دي او که یاد کارونه بیرته پیل سي هم به ښار پراختیا ومومي او هم به خلکو ته کارونه پیدا سي.
چې املاکي کارونه ایله سي زموږ ډېر ښاریانو ته موږ کار پیدا کولی سو، ځکه د املاکي کارو د ایله کېدو سره دلته بازسازي شروع کېږي او همدارنګه کم توزیعات چې ښاروالۍ کړي دي هغه خلک خپل نمره جوړوي، هغه کم مارکیټونه چې توزیع شوي دي هغه به خپل پر مارکیټو باندې کار وکړي. طبعا دغه املاکي کارو سره زموږ بیکاري تر ډېر اندازې پورې ختمیږي او خلک خپل په کارو باندې شروع کولی شي.
د لشکرګاه شاروال وویل د روان مریض کال لپاره د شاروالۍ ثابته بودیجه چې 80 میلیون افغانۍ کېږي په ښار کې د بیا رغونې او ټولو ادارو کارونو لپاره کفایت نه کوي او د غیر ثابتو عوایدو په برخه کې چې په املاکي کارونو پورې تړاو لري د املاکي کارونو د بند بهیر په صورت کې په لاس نه سي راتلی. د لشکرګاه اړوند د ټولنیز شورا رئیس حاجي نذیر بارک وویل د ولسمشر لخوا د املاکي کارونو د بندېدو امر په عادي خلکو تطبیق شوی او لوړپوړي کسان بخت دي کارونه کوي
هغه کارونه چې وسپیلن په علم کې لدی هغه د پیسو په واسطه باندې لدی چې نظامی واکمنان هغه د خلکو څخه پر یو نمرې جوړولو باندې پیسې غواړي اته شواهد موجود سته چې یو گیټ ښینوي پر یو گیټ باندې نظامی مسولینو پیسې اخستلې زوامه یوازنی د حل لارې زما په فکر سره دا ده چې با صلاحیت آیات تعین سي راسي او دغه شرکونه شاروال سم محترم چې هغه مشکلات ولري ستونزې ولري خنډ او زنګ را مابینځته کړي هغه ورته په نقشه او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړي
دوی د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې یو با صلاحیت آیات ور ولیږي او په هلمند کې د بندو املاکي کارونو ستونزه هواره کړي محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهور غشتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي حساس پړاو ته رسیدلې ده ورستۍ نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهور غشتونکو لخوا به ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو لخوا به هم هیلری کلینټن نهایي کاندیدان سي نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي
دا ښکاري چې ډونالد ترامپ د ولسمشری لپاره د جمهور غوښتونکو لخوا کاندیدو ته نږدې شوی دی هغه پرون په انډیانا ایالت کې استر برای وګاټه چې مهم رقیب دی ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي سناتور ټیډ کراس په دغه ایالت کې خپل ماتې وروسته اعلان وکړ چې له خپل کاندیدۍ تیریږي
فرام د بیګینینګ I've said that I would continue on.
La paila ma weli wo che zaba parde la ra tar haghi wlande la sham che da barialitob chance wi. Nan pa khashine sar baid wo em che da sikhkari da galara banda da.
That path has been foreclosed.
Krusta ډیرو هغو جمهور غوښتونکو چې د ترامپ مخالف د سترګې اړولې وي چې هغه به وکولی شي د ترامپ مخه ونیسي د کروز له انصراف وروسته د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر رینز امپریوبیوس په ټویټر باندې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهور غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلری کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي په ډیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوه چې کلینټن به خپل ګوند کاندیدی وګټي که څه هم د هغې رقیب سناتور برنی ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی کلینټن د هغو ټاکلو رایو چې دی خپل ګوند لخوا کاندیدیدو ته اړتیا لري تر اوسه په سلو کې دوه نوي ګټلې دي ډیموکرات ګوند به په جولای میاشت کې په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندید اعلان کړي ترامپ چې د بهرني سیاست په اړه نظریاتو یې په یو شمېر هیوادونو کې د خطر زنګ وهلی سپینې ماڼۍ ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ کلینټن ګڼي ترامپ په نیویارک کې د خپلې بریا په مناسبت غونډه کې وویل چې موږ به هیلری کلینټن ته ماته ورکړو او موږ به د نومبر انتخابات وګټو
هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري باید بیا یې وګټو باید پوه سو چې څه ډول ګټل کیږي موږ نه دي ګټلې موږ تل بایللې ده له پوځي پلو مو بایللې د اسلامي دولت ډلې ته ماته نسو ورکولی سوداګري مو بایللې پولي مو بایللې هر څه مو بایللې دي موږ به بیا ونه بایلو موږ به بیا وګټو او بریالیتوب به هم تروي
ترامپ چې هیڅ کله دولتي دنده نه تر سره کړې وویل امریکا به بیا اوله شي په انډیانا کې د جمهور غوښتونکو و 50 آستازو د ډېری برخې رایې له ګټلو وروسته ترامپ 1024 رایې ترلاسه کړې دي نوموړی 1212 رایو ته اړتیا لري چې په جولای میاشت کې د خپل ګوند په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدی یقیني شي
په کابل کې 4:09 سوې اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډېر ګټور تمام سوي دي د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت ټولنه خصوصي سکتور او نړیوال غوسه مبارزه وکړي